مرشدي او وګم مرشدي
د ګوري اچار اونیز پروګرام اوریده قدرمن اوریدونکو دا وخت د غرمې دولس نیمې بجې دي. صالحه اسحقزی خلقی په استودیو کې ده د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو د سرخطونو د وړاندې کولو لپاره.
د امریکا د پوز چارواکي وایي چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د ماتولو په مقصد د معسقو استخباراتي اطلاعاتو د راټولولو عملیات پیل کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ریچارد هولبروک تیر ورځ ناوخته هلمند ته سفر وکړ. د غزنی امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ کې اته وسلوال طالبان وژل شوي. امریکایي چارواکي وایي د افغانستان د جنوب پر روانو جګړو کې یو بل امریکایي سرتیری هم ووژل شو. د قرغزستان ولسمشر په پرونیو انتخاباتو کې په بیساري ډول د بریالیتوب پر مخ روان دی. او د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون د خپل څلور ورځنی سفر په پیل کې نن په چین کې دی او دغه هیواد له مقاماتو سره به د ځمکې کې د کورې د تودېدو او د شنې انرژي په اړه وغږیږي.
د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو که پر همدې موضوعاتو غواړئ چې هم پر کورنیو او هم پر نړیوالو موضوعاتو راپورونه په تفصیل سره وګورئ نو د ازادي راډیو انټرنیټ باندې ته ورشئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
او دا د پورسته برخه کې د ازادي راډیوي مجله خبريږي.
د ازادي راډیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. په ازادي راډیوي مجله کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د متل په اړه بحث اوري. د امریکا د سرپوستو سندرغاړو د یوې ډلې له نظر مرام او هڅو خبرې شي. کونړ ته ورځو او هلته څو شېبې په یوه مشاعره کې کینو. په پاریس ښار کې د موسکا د زیاتېدو لپاره د یو نوي اقدام په اړه رپورټ لرو او تر دغو ټولو مطالبو ړومبی څو فرهنګي خبرونه لرو چې لینا شریفي لولي.
افغان او فرانسوي غرمزلی په افغانستان کې د هندوکش تر ګردو لوړې څوکې ته وختل. د افغانستان د ګرځندوی د ادارې مشر عبدالفتاح احرار ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې چهارشنبه په ورځ د ماسپښین په دوو بجو دوه کسه افغان غرمزلی ملنګ او امرالدین د بدخشان په واخان کې د نوشاخ څوکې ته ورسېدل. دوی له خپلو دوه کسه نورو افغان ملګرو او څو کسه فرانسویانو سره شاوخوا دوه اونۍ د مخه دې څوکې ته د ختلو مزل پیل کړی و. دغه څوکه 2492 متره لوړه ده. د هندوکش تر ګردو لوړه څوکه تیراج میر نومیږي چې کونړ ته نږدې د پاکستان په سرحد صوبه کې واقع ده. د هندوکش د نوشاخ څوکې ته په لومړي ځل په 1906 میلادي کال کې د جاپاني غرګرځو یوه ډله ختلې وه. د نوشاخ په لامنو او شاوخوا کې مارکوپولو غرڅه او ځینې نور نادر حیوانات ژوند کوي. د ماشومانو او زلمکو لپاره د کمکیان په نوم یوه نوې مجله له چاپه راووته. دغه مجله چې د امتیاز څښتنې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت دی، د یونیسف په مالي مرسته خپره شوې ده. د کمکیان مجلې مسؤول مدیر ډاکټر ودود افغان دی. د افغانستان د فرهنګي چارو د اکثرو صاحب نظرو په اند په دغه هیواد کې د ماشومانو او زلمکو د ذوقي او فکري سویې د لوړولو لپاره د خپرونو ډیر کمی دی. توقع ده چې کمکیان مجله به د دې کمی د پوره کولو په لور یو مهم ګام وي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې په بامیان ولایت کې د توریزم صنعت د ودې په حال کې دی. د دغه وزارت د ګرځندوی د ادارې مقامات وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې لږ تر لږه زر کسه بهرنیان چې اکثره یې اروپایان و بامیان ته تللي دي. انیس ورځپاڼه د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ د رئیس له قوله لیکلي چې تیر کال دغه ولایت د توریزم له برکته $300,000 ګټه وکړه چې سږ کال به دا ګټه د تیر کال په نسبت 2 برابره زیاته شي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې وروستیو کې د بامیان ولایت د کلتوري میراثونو او توریستي ځایونو پالنې او په دې برخه کې پانګونې ته خاصه توجه کړې ده. په هرات کې د ملي امنیت اداره وایي چې د بودایي دورې یوه مجسمه یې موندلې ده او په دې اړه یې یو مشکوک سړی نیولی دی. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نعمت الله سروري رسنیو ته ویلي دي چې دغه مجسمه اوس اطلاعات او فرهنګ ریاست ته سپارل شوې ده او دوی یې په موزیم کې د ساتلو اراده لري. د یادولو ده چې په افغانستان کې د لرغونو آثارو د قاچاق او غلا کولو سلسله له ډیرو کلونو راهیسې روانه ده او ډیرې اندېښنې پیدا کړې دي. منتقدین وایي چې د لرغونو آثارو قاچاق بر ډیر ځله په یوه یا بله پلمه خوشي شوي دي او همدا وجه ده چې د افغانستان د لرغوني میراث قاچاق په لویه پیمانه روان دی.
په افغانستان کې د آزادو مشایرو په څنګ کې ځینې داسې مشایرې هم وي چې یو شمیر ادارې د خپلو مقصدونو د تبلیغ لپاره بندوبست کوي، خو په دغسې مشایرو کې هم شاعران معمولا د خپل زړه بړاس پاسي او هغه څه وایي چې دوی خپله ورسره دلچسپي لري. په تیرو ورځو کې د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې د کوکنار نګرو ترینوان لاندې مشایره کې هم چې د مخدره موادو د مخنیوي د مؤسسې په مالي مرسته او د دغه ولایت د ځوانانو د ادارې په ملاتړ جوړه شوې وه، شاعرانو تر ډیره حده د خپلې خوښې خبرې وکړې. په کونړ کې مو زموږ همکار روح الله انوري د دې مشاعرې په څو شیبو کې شریکوي. په ابتدا کې د رمضان سایل د شعر یوه برخه اوري.
هر کال کابل نه الهونه اورم، کال به هیڅ چرته کوکنار نه کیږي او ټکوي سره د بېوسۍ نه عوام زموږ غنمو باندې کار نه کیږي. ولې دا خلک د حکومت نه اوري؟ ولې په دې خلکو کې لار نه کیږي؟ بعض چارواکو هم په خپله کړي ځکه حکومت نه د چا ډار نه کیږي.
د مشاعرې په دې برخه کې اشراق شیګلې را وړو.
ځکه خو جون زموږ دشوار دی، خپله تللی نه شو، ځان مو د وخت په اوبو بار دی، خپله تللی نه شو. نن چې په حال کې مدا حال دی، نو سبا به څه یو؟ مستقبل خود مو شرمسار دی، خپله تللی نه شو. خاورې به ورسو منزل ته چې مزل نه کوو، زموږ په نورو انحصار دی، خپله تللی نه شو. په دغې تما چې به ځان د بل په شا رسوو، ډګر که هر څو ښه هوار دی، خپله تللی نه شو. موږ بې تدبیره بې غورۍ له وجې ستونزې ګالو، نصیب مو هسې ګناهګار دی، خپله تللی نه شو.
اوسان بلنه ورکوو ځوان شاعر د اسمار له ولسوالۍ راغلي فضل محمد پسرلي ته چې خپل شعر د غونډې برخوالو ته واوري. کله دې ظاهرا خودننه دې د زهرو ډک دې د کوکنار ګل هم د فیرنګ جامې اغوستې دي. زړه مې د دې خپل وطن د ستړو سپرلو تور شلو، ګل پکې په خپل وینو رنګ جامې اغوستې.
اوس هم د مشاعرې په دې برخه کې اختر محمد مومد را وړو چې راشي او خپل شعر له ګډونو سره شریک کړي.
چې مې د کور د خوشحالۍ بیه وي داسې روپۍ باندې د اور پورې شي، چې مې د ملک د بربادۍ بیه وي داسې روپۍ باندې د اور پورې شي، چې زهر خرڅ کړم په ډوډۍ اخلم داسې ډوډۍ باندې د اور پورې شي، چې د کوکنار په کرم ختمه نشوا دې بېوسۍ باندې د اور پورې شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې مور تریسا د مسکا په باره کې ویلي دي چې د بني آدم هر مسکا د یو سوغات مثال لري چې بل بني آدم ته ورکوي. د پاریس د ګرځندوی اداره غواړي چې په دغه ښار کې دغه سوغات په ډیرو خلکو ووبی شي، نور حال به وشمار شي دی راکړي.
د پاریس خلک په دې مشهور شوي چې ترینګلی خوی لري او له پردو سره چندان مهربانه نه دي. له بلې خوا په نړۍ کې اقتصادي بحران روان دی. د رویټر اجنس له راپور سره سم دغه دواړو عواملو یو بل ته لاسونه ورکړي او د پاریس د سیلانیانو شمیرې کم کړی دی. د پاریس د ګرځندوی ادارې له دې مشکل سره د مقابلې لپاره په دغه ښار کې د مسکو د زیاتېدو بندوبست کړی دی. احصایې ښیي چې د تیر میلادي کال په نسبت پاریس ته د ورغلیو سیلانیانو شمیر 10% کم شوی دی. د دغه ښار لپاره چې د نړۍ تر بل هر ښار ډیر سیلانیان ورځي او د خلکو د عایداتو یوه لویه ذریعه یې همدا د توریزم صنعت دی، د ورتلونکو کسانو د شمیر کمیدل ښه خبره نه ده. همدې موضوع د پاریس د ګرځندوی اداره غور کولو ته اړیستلې ده او د ادارې غړیو له څیړنې وروسته فیصله کړې ده چې په پاریس کې باید د خلکو مسکاوي زیاتې شي، څو په دې ډول سیلانیان له ښو خاطرو سره له پاریس لاړ شي او بل ځل راتلو ته زړه ښه کړي. په تیره می میاشت کې چې د اروپا د ښارونو په اړه یوه مطالعه شوې وه، نو د هغې په اساس په پاریس کې تر بل هر ځای قیمتي زیاته وه، او بل دا چې د بل هر ښار تر خلکو د پاریس د خلکو تندی تریو او نظرونه بې محبته وو. همدا وجه ده چې اوس د مسکاګانو د زیاتولو پروګرام پیل شوی دی. په پاریس کې د مسکاو د خپرولو لپاره د دغه ښار د ګرځندوی ادارې یو شمېر کسانو ته دنده سپارلې ده چې د ښار د بیروبار په ځایونو کې ودرېږي او موسیږي. په فرانسه کې د توریزم د یوې ټولنې مؤسس دانیل فاسکویل وایي چې د ګرځندوی صنعت په فرانسه کې 2 میلیونه کسانو ته کار برابر کړی دی او د دغه هیواد د ګټې وټې یوه لویه ذریعه ده. نو که غواړو چې دغه کاروبار غوړېدلی پاتې وي، راته پکار ده چې هم د توریزم د سکتور کارکوونکي، هم د ملت استازي او حکومت، او هم د فرانسې خلک په شریکه ورته کار وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، د رادیوي ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی بیا هم په متل خبرې کوي. دلته به واورئ چې متل په ادبي لیکنو کې څومره مثبت او څومره منفي نقش لرلی شي، د پښتو متلونو د راغونډېدو وضعیت څنګه دی، او د متل او اصطلاح یا تړنګ توپیر په څه کې دی؟ استاد د منلی، د متلونو کمالونه خو ډېر دي، مثبت اړخونه خو ډېر دي، خو په ادبیاتو کې د استعمال خبرې تاسو وکړه، ځینې منفي اړخونه هم لیدل کېږي، چې آیا تاسو سره موافق یاست دا منفي ګڼې او که نه؟ اوس یو ناول یا خصوصا یوه لنډه کیسه، دا یو کامل واحد هنري جوړښت باید وي، یعنی سړی باید پکې توحید د عناصرو ترمنځ ډېر قوي احساس کړي چې دا کیسه ډېره کامیابه وګڼي. خو له بلې خوا متل خپله یو بیل جوړښت ده، یو بیل کامل او واحد جوړښت ده، دا چې دې ته ورچه دا پکې حل کېږي نه، دا پکې لورایه معلومیږي چې یو بل شی دی. زه دغسې یو احساس هم کوم، خصوصا په دې شلمه پیړۍ کې چې په پښتو کې کوم نثرونه لیکل شوي دي، په هغو کې دغسې یو شی دی. کله کله متل هغه د لیکنې توحید، هغه لیکنې نه چې کوم د تأثر د وحدت تقاضا کېږي، هغه ماتوي او تاوان پېښوي. عیناً هماغسې تاوان پېښوي لکه په یوه لنډه قصه کې چې یو شعر ممکن په غالب ګمان حتی هغه د قصې وحدت مات کړي. شعر شایسته ده، متل هم شایسته ده، خو په متن کې یو بل اضافه شی ورچوي، یو داسې شی چې ورسره پیوندېږي نه. دغه مشکل تاسې په پښتو ادب کې احساسوي که نه؟
دا د لیکوال د زور پورې اړه لري، د لیکوال د مهارت پورې اړه لري. که چیرې تاسې یو زوړ کمیس راواخلئ او د دې کمیس په سوري باندې د یو بل رنګ ټوټه په ډېره بده بخۍ یو ځای کوي، نو دا به ډېر بد ښکاره شي. مګر که چیرې همدغه کمیس د همدغه کمیس سوری تاسې په جلدوزی باندې بند کوي، دومره به بد ښکاره نه شي. نو هماغه بهرنی واحد جنس دی چې تاسې راوړ، یوې خواته یوه ټوټه وه، بلې خواته تار و، جلدوزی وه، بهرنی واحد جنس و. مګر دا چې په کوم مهارت دا په مجموع کې ورنوتی دی، دغه یې زمونږ د ذوق د منلو او نه منلو دپاره یو محک کیدلی شي. یا مثلا که تاسې دوه د تلاو ټوټې سره ونخلوئ، شاید خیخ کاره نشی، چه وسره تلای وسپینه تلای سره ون خلاو شاید خیخ کاره نشی. مگر پا تلاو که ده یو غمی ورزای کول که چه هم بیخی بیل جنس ده، ده حقیقانه پا خکلا بانده اضافه ده. نو پا ادبیاتو که هم ده غصده ده چه متلوی که بل هر اضافه وی، کل چه منگا یو کلی واحد پا بل کلی واحد که ورداخلوو، دلته باید د دغه واحد د ورداخلول لپاره مونږ زمينه جوړ کړی، زای مرته جوړ کړی، په داس شکل ورداخل کو چې پردیواله ښکارا نشي. نو په هغه صورت کې به کېدل چې دا د لیکنې په خلا باندې یو اضافه ووسی. نو زما توصیه لیکوال ته دا نه ده چې تاسې د متل نه، د شعر نه په خپل لیکنو کې استفاده مکوئ. که ضرورت شو او تاسې کولی شئ چې هغه په مهارت سره داسې په خپل لیکنه کې ورننه باسئ چې د لیکنې ارزښت پې زیات شي، نو بیا واقعا ولې نه. مگر که هسې د دې په خاطر چې یو متل هم خوښ شوی دی او غواړي چې په هر ډول چې وي هغه په یوه کیسه کې ورځای کړي، نو دا به طبعا د کیسې یووالی، د کیسې هغه جذابیت لمنځه وي.
استاد منلای د متلونو د استعمال یو بل منفی مورد چې البته زما په نظر ممکن منفی چې تاسو څه تفسیر ورباندې کوئ، کله کله یو تحلیلي مطلب، کله کله یو مطلب چې هغه منطق واري، لیکوال د خپل منطق بنیاد په متل دروي، هغه اصلي خبره د متل په ذریعه باندې غواړي چې په ما لوستونکي ومني. دا یو قسم لکه څوک چې د شعر په زور غواړي، د مدعا مثل په زور غواړي یو خبره په چا ومني. زه دغسې یو احساس کوم، دغه ما په دې وطني لیکنو کې لوستی دي. له دې سره تاسې څنګه دغسې شیان احساس کړی دی که نه دی؟
زموږ په لیکنو کې دغسې شیان شته، کله دغسې شیان فقط د دې په خاطر وي چې لیکوال یو ډول تب آزمایی کړي، خپل زور یې ښوولی وي چې زه په دې ځای کې هم متل استعمالولی شم، په علمي لیکنه کې هم متل پکارولی شم، دغه یې بې خونده شعر راځي. مګر کله داسې هم کیدلی شي چې د یوې ډېرې علمي لیکنې په آخر کې تاسې هغه نتیجه ګیري چې کوئ، دغه نتیجه ګیري د یو متل په واسطه وکئ. دا په دې کېدای شي چې د اورېدونکي په حواسو باندې دومره تاثیر وکړي چې ستاسو خبرې په یاد کې پاتې شي.
استاد منلی، یعنی هغه استدلال باید مخکې شوی، خو د دې له خاطره چې هغه استدلال تصویري سي، هغه د استدلال په بیان کې نور بلاغت هم پیدا سي، نو له متله دې استفاده کوي. خو زه فکر کوم دا خو به نصحیح نه وي چې هغه د استدلال هغه اصلي ستن د ده په متل ولاړه وي. دا خو بیا
نو دا بیا استدلال نه دی، دا فقط یو سفسطه ده چې د هغې نه بیا څه نتیجه لاسته نه راځي. په هر صورت د لیکوال مهارت دا دی چې ټول ممکن وسایل د دې لپاره وکړي چې لیکنه یې اغیزمنه شي. متل د هغو ممکنو وسایلو نه دی چې د لیکنې په اغیزمنتوب کې ډیر زیات نقش لرلی شي. خو د متل استعمال لکه څنګه تسمیق ورته اشاره وکړه، خطرناک ځکه دی چې متل په خپله یو متجانس، یو پیژندل شوی واحد دی، سرحدونه یې معلوم دي. چې سرحدونه یې معلوم دي، دا سرحدونه باید د بل شي سره داسې پیوند شي چې پردیوالی پکې ښکاره نه شي. دغه مهارت باید لیکوال ولري، پس هغې نه د متلونه استفاده وکړي.
او که مطمئن نه یې نو نه دی استعمالوي.
د متلونو منبع، د متلونو سرچینه ټولنه ده. په پښتو کې د متلونو د راټولولو کار تر هغه ځایه چې زه پرې پوهیږم لومړی ځل په 1883 کې جیمز درمستتر کړی دی. د پښتونخوا د شعر هار و بهار کې یو څو متلونه هم راخیستي دي. تر هغه مخکې کې یو څو متلونه راورټي هم راخیستي دي، هغه سره همزمان. مگر د متلونو د لیکلو یا د پرمیوګرافي کار په افغانستان کې ډیر وروسته شروع شوی دی. پښتو ټولنې یو څه متلونه چاپ کړل، د هغې نه وروسته د پېښور پښتو اکاډمي یو څه متلونه چاپ کړل، بیا په دې وروستیو وختونو کې د علومو اکاډمي هم یو څه متلونه چاپ کړل. خو د دغې زیرمې راټولول یو دایمي کار دی، ځکه چې لکه څنګه چې ژبه تغییر کوي، دغسې متلونه هم کېدای شي چې نوي پیدا شي، کېدای شي چې په زړو متلونو کې ځینې متلونه بیرته استعمال ته راشي. نو
استاد منلی، دغه دی په کابل کې یو مشهوره ډرامه وه، د کونډې زوی، په هغه کې بیا شادګل یو وخت کابل ته راځي او بازار کې ورکیږي، خو بیا بل وخت یو څه بلدی شي، بیا څوک ورته وایي چې مه اوسه، بیا به ورک سي. دی وایي هغه وخت لاړې چې شادګل به ورکېده. دغه جمله ما څو ځای اورېدلې ده چې د متل غوندې استفاده ځینې کېده. نو تاسو ویل چې نوي متلونه هم جوړی شي،
نو کېدای شي دغه خبره په یو وخت متل بدله شي. په هر صورت د متلونو د راټولولو او په مجموع کې د فولکلور یا د ژبې د ځانګړو برخو د راټولولو ضرورت زموږ په ټولنه کې اوس هم شته. او دلته به زه د قاموس له پاڼو لږ ووزم. یوه توصیه چې کېدای شي مونږ د خپلو رسنیو مسؤلینو ته وکو، هغه دا ده چې اکثره زموږ رسنۍ تکراری مطالب خپروي. که د دغو تکراری مطالبو په ځای دوی هڅه وکړي چې په هره ګڼه کې ځینې د خپلې سیمې اصطلاحات توضیح او تشریح کړي، یا په خپله سیمه کې ځینې رایج متلونه، ځینې رایج حکایتونه په خپلو مجلو کې ځای کړي، نو دا به کېدای شي چې زموږ د فرهنګي زیرمو د راټولولو دپاره یو ډېر ښه تهداب وي.
استاد منلی، دغه بحث به د متل او د اصطلاح په توپیر پای ته ورسوو. تاسې اصطلاحات یاد کړل. اصطلاحات کله کله د متل غوندې مشهور وي، حتی کله کله ډېر خلک دي اصطلاح ووایي بیا وایي یو متل دی، یا ممکن په متل باندې د اصطلاح ګمان وکړي. د دوی دقیق فرق پڅ کې دی
دقیق فرق په دې کې دی چې اصطلاح په یوازې ټوله معنا نه خندي، یعنی اصطلاح د کلمې غوندې یو شی دی چې باید په جمله کې استعمال شي تر څو د اصطلاح معنا په هغې ځای کې خپل دریس پیدا کړی شي. په داسې حال کې چې متل په خپله یوازې ټول مفهوم افاده کوي او هغه د خبرې د تقویه لپاره راځي، یعنی اصطلاح د خبرې د ښکلي کولو لپاره راځي، په داسې حال کې چې متل د خبرې د تقویه لپاره راځي.
اوس دا اصطلاح ده چې وایي لوټه ژدول او له اوبو تېرېدل، دا د خام کار لپاره موږ دا استعمالوو، خو البته دا خبره ورسره تقویه کېږي هم د نه ښکلینده. خو که په ګرامري لحاظ یو فرق قایل شو، ووایي چې متل هغه جمله ده چې مصدري حالت باندې نسو بدلولی، لیکن اصطلاح په مصدري حالت بدلوو بیا استعمالوو، دې کې تاسې څه وایئ؟
ټول اصطلاحات په مصدري ډول نه بدلیږي، ډېر اصطلاحات د نوم یا د صفت ځای هم نیسي. نو په دې خاطر ما وویل چې اصطلاح خب تفکیک د متل سره دا دی چې اصطلاح په یوازې ځان ټول مطلب نه افاده کوي، په اصل کې متل په یوازې ځان ټول مطلب افاده کوي.
اروپایی کاشف کولمبوس 1510 کال پخوا امریکا ته لاړ او دا نوې دنیا یې له زړې دنیا سره وصل کړه. د هغه وخت د امریکا ځایي خلکو یعنی سرپوستو کولمبوس او د ده ملګرو ته هرکلی ووایه، ډوډۍ یې ورکړه او له دغو نابلدو مسافرو سره یې مرسته وکوله. خو کولمبس خېلو د امریکا ځایي اوسیدونکي ووژل، لوټ یې کړل او په غلامه یې ونیول. مګر تاریخ کولمبوس ته د اتل په سترګه ګوري، ځکه چې تاریخ هغو اروپایانو لیکلی دی چې د کولمبوس له برکته یوه لویه وچه سلامته په ګوتو ورغله. خو د اروپایانو له تاړاکه ژوندي پاتې شوي سرپوستې قبایل اوس په تیر تاریخ اعتراض کوي او د خپل هویت د ساتلو په لټه کې دي. په پراګ کې زموږ همکاري فرشتې جلالزی د همدارنګه سرپوستانو له یوې ډلې سره چې غواړي خپله مورنۍ ژبه ژوندۍ وساتي او د سندرو په څپو کې د خپل هویت آواز دنیاوالو ته ورسوي مرکه کړي او دغه ریپورت یې ورباندې جوړ کړی دی.
که تاسو لطفاً په پیل کې خپل ځانونه د ازادي رادیو اوریدونکو ته معرفي کړئ. زه خو مو پیژنم خو
اوریدونکي.
یات ا تاسیدلو شئ ا جنیدا بنالی انشیا
سلام علیکم. My name is Klee Benali and I originally come from northern Arizona.
ستاسې کنسرت ته زه درغلی وم او پیغام دا و چې هر څوک باید په خپل مورنۍ ژبه د خبرو کولو او په خپل مورنۍ ځمکه د اوسېدو حق ولري او د دې حق ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي. ستاسې په نظر ولې دا مهمه ده؟
As traditional people, our culture and our language is
monkiliwali khalikyu zamang jaba aw kultur yow ajib tarun sarali zamang jaba zamang huyat sargandavi da che mong chokyu zamang jaba zamang da kultura aw manavi arzartuno kunjida mong da america asli usidun kiyu aw la khpal mor لازمه کې سره تړلې یو د ترون خپېژن زمنګ مورنۍ ژبه موږ له خپل مور زمکه سره او له خپل کلتور سره.
We come from the Diné Nation and many people don't know that there are over 560 Native American tribes living in what is known as
په دینې قبیله پورې تړلې یو او زیات خلک لا په دینې دی پوچې تر 1580 زیات قبیله په دې ځمکه کې چې د امریکا متحده ایالاتې بولی اوسی او د خلک د همدې امریکا اصلي اوسیدونکو دي. د دوی هر قبیله ځان ته خپل پزړه پوری کلچر لري او خپل مورنۍ ژبه خبرې کوي. موږ خپل کوچیان یو، پسونه ساتو، خپل پخوانی قبایلی طریقه ژوند کوو او زموږ ژبه له دې ټولو سره زموږ ارتباط وسیله ده. د همدې ژبې په وسیله موږ خپل رسمونه، رواجونه، نقلونه او کیسې ژوندۍ ساتلې دي.
تاسو له دوه کوچیانو خلکو سره له کسانو سره چې مثلا تاسو په رقم د ژوند طریقې تقریبا تاسو ورته ده، تخپلوي احساس نکوي؟
We have had the great fortune to travel throughout different parts of the world and meet with other indigenous peoples.
زمون دا بخت په نصیب شوی چې و مو کولای شوې د نړۍ مختلفو سیمو ته ولاړ شو او هلته له قبایلی خلکو او کوچانو سره وګورو. موږ ډیر مشترک شیان درلودل. هغوی هم زموږ په شان رمې ساتلې او میلمنو ته پسونه حلالول. زمونږ پر اقامې وړې ورشلې لیمڅې جوړول. زمونږ خواړه ورته وو او همداراز هغه موسمي میلې خاص جشنونه چې موږ یې لرو سره ورته وو.
And also, I think it's really important for people to understand that just because we live in a
او همدارز فکر کوم د خلکو ته ډیره مهمه ده چې پوښی چې یوازې په دې خاطر چې موږ په یو بل حکومتي نظام او بل هیواد کې اوسو په دې معنی نه ده چې موږ د دوی په شان نه یو یا موږ کلیوالي اصول نه پیژنو قبایلی ژوند نه پیژنو موږ د ټول یو خو موږ له موجودو امکاناتو د عصر له مترقی امکاناتو د خپل کلتوري ارزښتونو د پراختیا لپاره کار اخلو او په دې توګه له خپل مور له خپل خاور سره ځان
and that helps to promote our connection with Mother Earth.
So you think that if you
فکر نکوي چې کبدي قبایلی سیستم کې نه اس نو نسې کولای چې خپل کلتوري او ارزښتونه او دود دستور وساتي.
To answer that question, I have to talk about some of the threats that exist against our people.
د دې سوال د ځوابولو لپاره غواړم هغه ځینې تهدیدونه یاد کړم چې زمونږ خلک د تاریخ له پایله ورسره مخامخ وو. امریکا اشغال شوی خاوره ده. دلته مخکې لدې چې اشغال کوونکي راشي او زموږ سرچینې او منابع غصب کړي، میلیونونه اصلي امریکایان اوسېدل. په ټول تاریخ کې زموږ خلک په مختلف ډول له ستونزو او تشدد سره مخامخ شوي دي. زموږ خلک له خپلو ځایونو وشړل شول، خاصو کمپونو ته تبعید شول څو زموږ کلتور او د ژوندانه اصول له منځه ولاړ شي. موږ مجبور شو چې په ښوونځیو کې بله ژبه زده کړو او دا ټول بهیر د دې لپاره و چې زموږ اصلیت له منځه ولاړ شي.
More about the situation in Afghanistan.
کاش کې مې د افغانستان د حالاتو په اړه زیات معلومات درلودای. خود روسیې له اشغال او دا چې د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې پر افغانستان څراغلل خبر یو او حتی په افغانستان کې د امریکایي قواو د حضور په اړه په جنجالونو هم خبر یم. تر اوسه مې کوم افغان سره لنجدې د خبرو موقع نه پیدا کړي، خو په افغانستان کې د اوسنیو حالاتو په اړه په هېدو سره زیات دلچسپي لرم. دا خبره دومره ساده نه ده چې امریکا به راضي او دیموکراسي براوړي. هلته کوچنیان په بمبارۍ کیمری ماینونه حمله او داسې ډیر نور خطرونه سره خلک مخامخ دي. موږ غواړو پوه شو چې افغانان څه وایي. دا خو موږ ته د سولې او دیموکراسي معنا نه لري. موږ د سندرغاړو او نڅاګرو یو ګروپ یو. هر هیواد ته ځو او خپل دود دستور خلکو ته ورخایو او هغوی هڅو چې خپل کلتور او دود دستور وپیژني او پاملرنه ورته وکړي.
bring to our audiences
زمنګ یو بل هدف د سالمې ټولنې په اهمیت د خلکو په هول دی. هغه ارتباط چې موږ یې د سمکې د اصلي اوسیدونکو په صفت لسمکې سره لرو باید رناوي او پیژني. باید په دې پوه شو چې زمنګ کارونه زمنګ په زمکه څه ډول تاثیر کوي. کمنګ ل خپل زمکې سره سالم روابط ولرو نو هر وخت به خواړه لرو، کنا خواړه بنه لرو، اوبه بنه لرو، هوا به خراب وي.
A local level to a global level to create peace
when in a sip that concept is something that
کله چې موږ خپل مورنی وطن سره د خپل ارتباط په اهمیت پوښو نو خپل ځان سره خپل کورنۍ او ټولنې سره د خپل ارتباط په ماهیت او اهمیت په هیله لای شو. موږ د عدالت د ټینګېدو لپاره سندري وایو، د نژادي، قومي او جنسي تبعیض پر ضد بدلې وایو. هیڅ وخت د مهره وای چې تاسو څوک یاست او د خپل اولادونو ته هم ورزده کړئ سو په دې توګه ستاسو راتلونکي تضمین شي او د خپل د بی عدالتۍ په مقابل کې ستاسو مقاومت څرګندوي. خپل اولادونه پوکړي چې په ټولنه کې لژوند سره ځان عیارول جلا خبره ده، خو باید د قبایلی میراث، د خپلې ژبې، کلتور او خپل اصول د ژوند ساتلو لپاره کار وکړي. غواړو خپل خبرې په خپل ولسی سندره پای ته ورسوو، ملي سندره چې زمونږ د مورنی وطن او زمونږ د کلتور برام پکې نغښتای دی.
Shinasha the devozona iyahi neya ahla ahla gonesha ahla ahla gonesha shinasha 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 the devozona iyahi neya shikeya hozona gonesha shikeya hozona gonesha nasha, she nasha, she nasha, lete wajona eyahe, ne ya shichiche wajone konesha, shichiche wajone konesha, she nasha, she nasha.
د دیونه آزادی راډیو مجله همدوم روا نور نو اجازه غواړو پیسې هوسی
ساعت یکی بعد از ظهر اینجا رادیو آزادی